پلازمین دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشر اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیه هلته ځمکنۍ او سمندري اډې لري ارتباط پرې شي. په عین حال کې له سیمې څخه سرچینو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې د سوریې د کردانو په مشرۍ یوه اتحاد چې متحد ایالات یې ملاتړ کوي پرون دایر الزور ښار ونیوه. دا ښار د سوریې په ختیځه بیدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حما له سقوط وروسته دایر الزور دریم لوی ښار دی چې مخالفین ولکه پرې ټینګوي. له بلې خوا د سوریې په پوځ کې دو سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریې په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمې ته ننوتی دي. او په جنوبي ولایت درعا کې هم سیمه ایزو وسلوالو او پخوانیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریې د پوځ لوی مرکز نیولی دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. دا خبره د یاغي وسلوالو دو سرچینو رویټرز آژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلې دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لاره هم ولکه ټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې له 2 کلنې خاموشۍ وروسته ناڅاپه په ادلب ښار کې له خپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم 14 کاله مخکې وروسته له دې چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ورودانګل هغه سیمې بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترې نیولې وې. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول دې ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګپوړي ایرانی چارواکي چې هېواد یې اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریې ته نور توغندي بی پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریې د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریې بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډیره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28 راهیسې چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړۍ مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2014 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډله یې جوړه کړه.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندیو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشیمان سر پا زکنان آزم نور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان و خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینهوو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت زغمل هغه کس ته. متل د چې وای وای د تورو زخم جوړیږي خو د سبې زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه دیس په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي. نو دغه نارینه دیس دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک دیسې ښه خلک نه دي. طبعا داسې ده، د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، تجربو ثابته کړي چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې یې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه یې په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره قهر کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکی فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دې وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوې دې کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د مېلمانه. یعنی مېلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک ښه یوه دوه ورځې، خو هر څوک ښه نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي. یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دوی طبعا داسې ده، د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي. ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي، یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک ښه وي، نو ښه دا داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي. ځکه چې هلته ماشومان، مېرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي. یعنې د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تېره بیا د یو شمېر نارینه و پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډېر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې وایي، د انسان پیژندل ډېر سخت دی. انسان وایي دا مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده، بل مخ یې بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سې ده. عموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینهو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې دي په کور کې، دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري، هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورنۍ ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت دون چې له کور نه دباندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو دباندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د ده د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی ته ورته وایي، بیخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره دلته دا ده چې ځینې له دې نه هم شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي، مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کوسه وکړي، له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي، نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته ښودلی دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته وایم، زموږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتې ده، زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله، ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وه. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لیمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه سینه ده، دغه دغه منفي نقاط ستا په کې، ولې د ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې، اوس هم بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم، که هغه د ده ده، که د ده د کورنۍ ده، یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څېره لري او بیرون بله څېره؟
بالکل، دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څېرې ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څېره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څېره وسي ساتلی، هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي. که چېرې دی نه غواړي هم، خو ولې په لدنه په ځینو کارونه کې دا ظاهریږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دوی منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار کې کني خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقدۍ کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوقدی سوی دی ورسره، سمه ده چې په اوسنی وخت کې بې له ده سره سور نه رسېږي، که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سربودۍ مرحلې ته رسېږي، نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه دغه اقدامان کس په زړه کې یې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجه نه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنې بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي؟
بالکل.
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خصونت کېږي.
شخصاً له خپل نظره وایم له فزیکي شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډېر سخت ده زغملی هغه کس ته. متل ده چې وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي، او دا خو واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هېرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی یو چا نه هېرېږي، هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کېږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هغه که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي، که له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې مونږ ته کسانو کړي دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي مونږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې مونږ ځورولي یو، خو ولې مونږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې مونږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس چې غټ شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره مونږ یې اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي، نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش و خوشحاله او د نتیسی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکې دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخته زیات دي، د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډېر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډېر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زخته زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي، دا جګړه غالمغال په کور کې زخته زیات کېږي، نارامي په کور کې زخته زیاته کېږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور پلار لدی کیگی کله چې ځوانان سی بیا همغه خوې کوم حالات یا کومه سختی چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه مغه شای به تخدی خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینې کم لیدلې وي خپل ماشومان سره کم مینې کوي او کله پلار مینې او توجه ډیر لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه خپل پلار غوندي نو سم دغه موضوع کې تر ټولو اغیزمن کیږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابي یا موږ نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړول ته به باوري کیږي.
bale کده سره توه چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د څه کوي چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوې لري کور ته راسي بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي.
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګه ورتوي دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدل لاره ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لاره خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غلمغال ونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص ته وایي چې ته ډاران یې له خپل کور یا مور یا مېرمن نه دې ډارېږي بخصوص له مېرمنو چې دا لکه پیغور نارینه وته چې که یو نارینه ښه چلند له خپل مېرمن یا مور سره ولري وایي هغه زندوسته ده مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري له خپل مېرمنې سره کوي دغه بې ځایه فرهنګونه بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لاره خپله کړی دغه سیاست یا دغه فرهنګ یې را خپل کړی ده او ورځ په ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته
دا موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکار شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقمو تیریږي شپه ده تیریږي سبا یې هیریږي دا چې مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا مېرمنې باندې لاس پورته کې دا وهې خور وهې حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند نه کوې ته هغه د خلکو په مخ کې رټې ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بې ځایه سیاست کړې دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط چې دي یو رقم هغه موږ مشران یا د موږ مور یا نیا وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی ولای هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که هغه مور وي که هغه خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځه وړي هغه صداقتونه لمنځه وړي د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي
دغلته بیا مېرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنې د خوشاله ژوند نه لري له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته وسره وکړي په دې باندې خوشاله دا نارینه هیڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي دغلته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله لمنځه لاړ اغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه وخزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځل لاغه لمنځزي
کورنۍ ته به تاسو ویل لري مثلا کله چې خپل واړه بچي روزي په زینو کورنۍ کې لیدل سي چې له ماشومتوب نه د زینو کورنۍ له خوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کسې د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي کار څه وي دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی همدا اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي تاسو څه ویل ولرئ
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او جنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا چې دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې کوار مو کړي ته غږ مه بس داسې نه. باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام مرکه ستړي مې سي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته ور وښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې وي که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، دغه سه نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې باید ډیر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او اته تر میرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسیږي. دغه بیرون چې له چا سره کینی خپلو ملګرو سره دوی څومره کولای سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته برسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي؟ ستور توی دغه کار د تاسو غلط دی.
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي بدبختانه، که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولای سو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولای دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډیر سي دغه ستونزې بلا راټیټي سي او کچه به کم سي.
بله، دغه نارینه و ته د نورو کورنیو عملی مثالونه مخکې کې هودل ورته ویل چې مثلا فلانی په کور کې له خځې سره خور سره مور سره ډیر بد وضعیت کاو بد چلند کاو متا بیرون تر دنه بیان او خسړای نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته دا به څومره مؤثر تمام سي؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي. نارینه چې په کور کې بد گزارانه ده داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني دا طبیعي ده په یوه ورځ کې نه شاید په لس ورځو کې د باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کیږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې.
کور ودان، خوشاله اوسې، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خاص ما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دینه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارنو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت ته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلا زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شوم یو ساعت زما لارې کوره پورې څلور نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم. زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناسته پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجاربو نه استفاده ونه کړي خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله لازم ژوند اوس دومره متفاوت دی چې زه هیڅ نشم کولای چې په خوښه سره پرتله کور کې زه د شپې خوانه ملګرو سره نه یم، بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم، هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري اتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ چا سره نه که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته معرفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دي. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې. تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 44 501. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې همرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب نن ښوونکی موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکی ټینګی کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچی یو جهیل کوری.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرای غوارم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه و هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو کدا چې سړک پوغ سي یا هم ډېره سرمایهګاري پروسه خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یو لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1935 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 10,000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هېواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو د تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ਕੁਝ می سپاش سپیدی اچھاو دیرنا رنا شو افراد شو می سپاش